واحد مدقق از لوگر نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان موانعی را در برابر مذاکرات بین الافغانی از بین ببرند. رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اسدالله لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار فروخ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د یو ساعت پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره شوې موافقه په کلکه څاري. افغان چارواکي هیله کوي چې طالبان د موافقې موادو ته ژمن پاتې شي. دوی وایي که کوم سرغړونه کیږي هر څه له لاسه تللی شي. د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه مو د خلکو له خوښیو او اندېښنو هم خبرو. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ افغان سیال محمد اشرف غنی سره په وروستیو سیاسي حالاتو خبرې کړې دي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي خو دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 90 زرو ته پورته شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یې خبرې ورسره کړي. دا خبره افغان جمهور رئیس یک شنبه ماښام په خپله ټویټر پاڼه لیکلې. ښاغلی غنی لیکلي ولسمشر ترامپ د پروسې د مخته وړلو په هدف د افغان حکومت په رهبرۍ او دولتي ظرفیت باندې ډاډ څرګند کړی. دوی دواړو داسې وخت خبرې کړې چې شنبه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې چې افغان او امریکایي چارواکو مشروط بللی ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه وځي او د مارچ په 10 به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي خو دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه له ترکیې د یونان په لور وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپل لارې خلاصې کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. له جمعې راهیسې زرګونه پناه غوښتونکي په سړه هوا کې د یونان په 100 متری کې پراته دي خو هاخوا د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې یو افغان پناه غوښتونکي رسول چې خپل وړ ماشومې په اوږه و پرون د یونان د پولیسو له بد چلند څخه شکایت وکړ. دای وای ان موږ چې ماشومان هم را سره دی یونانی سرتیری هوایی ډزې وکړلې. هغوی له موږ هر څه چې لرو اخلي. زموږ پیسې موبایلونه او هر څه. نورو ملګرو باندې مو هم همدا کیسه شوې. موږ اوس بیرته شاته راغلی یو خو له دې زیات نه ځو. یو بل افغان کډوال نجیب هم ویلي چې د یونان پولیسو د دوی پیسې اخیستي او په زور یې بیرته د ترکیې خواته ګرځولي. ترکیه د کډوالو په مخه له تیرې جمعې راهیسې ځکه خپلې پولې خلاصې کړې چې وایي نور د کډوالو د ساتلو وړتیا نه لري او اروپا د کډوالو د کوربتوب په بدل کې له ترکیې سره خپلې مالي ژمنې نه دي عملي کړې. د ترکیې لخوا داسې وخت زرګونه کسان د اروپا په لور روان شوي چې د هیواد په سوریه کې هم د بشار اسد له رژیم سره پنخته کېدی او د جګړو په سبب لکونه سوریایان بې کوره شوي او د ترکیې پولو ته یې پناه وړې ده. بلخوا ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړې. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل شوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل
ما مدت چند سال به ایران زندگی میکرده بعد همین مریض سختی داشتیم که برده به طور
تا دای وای مکتو کالا ایران که اوسیدو د فامیلی او غړی مو سوځیدلی وو د تداوی لپاره مو حالته وړی وو. دوه نیم کال حالته وو. بیرته په زور را وستلو. د ملک للارې مو فرات ځانونه را ورسول. خدای شاهد دی چې که د شپې خرڅ هم ولرو. دا زوړ کور کې میاشت 3000 کرایه ورکوو او 9 تنه ډوډۍ خواره لرو. د فرا ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحم الدین ریګیوال ازادي راډیو ته وویل چې څلور سوو درویشت افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایرانه ایستل شوي دي. یو این ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او افغان حکومت تل په عزت او په خپله خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي څه باندې 83,000 خلک په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر له 3,000 اوښتی دی. اول د تیر دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې خلک په دې ویروس اخته شوي وو او قرار قرار د نړۍ څه باندې 60 هیوادونو ته وغځېد. د راپورونو په اساس په چین کې نږدې 80,000 کسان په دې ویروس اخته دي. هلته د وژل شوو خلکو شمیر 2,260 تنه ته پورته شوی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ګڼ اوسیدونکي د کورونا ویروس له لاسه مړه شوي. هلته د وژل شوو شمیر تر پرونه 45 تنه ښودل کېده او پرې د اخته او شمیر 980 ته رسېدلی. دغه ویروس د اروپا ګڼ هیوادونه هم ګواښلي. په ایټالیا کې دې ویروس څه باندې 1,000 کسان نیولي او تر اوسه له دې ډلې د 43 د مړینې خبر ورکول شوی. په برېټانیا کې چارواکو تازه پرون تایید کړه چې 23 تنه په دې ویروس اخته شوي. تازه راپورونه وایي چې چک جمهوریت کې هم په دې ویروس 3 تنه اخته شوي دي. او وروستی خبر دا چې د قزاقستان جمهور رئیس جمرات توقایف د جامپیل په جنوبي سیمو کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللی د فبروري د اتمې او اومې خونړۍ او قومین خطو مسؤولې بللی. په دې خطو کې 11 کسان وژل شوي وو. ولسمشر توقایف د قزاقستان جامپیل سیمې ته په سفر کې پرونو ویل چې یوې جنایتکار ډلې غوښتل د یوې بلې ډلې د سرحدي سوداګرۍ کنټرول په لاس کې واخلي. توقایف داسې وخت د جامپیل سیمې ته پرون سفر وکړ چې د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د الماتی پولیسو لسګونه د مظاهره چان ونیول او په زور یې موټرونو ته واچول. پولیسو مظاهره ناقانونه بللې، حال دا چې د راپورونو په اساس مظاهره چانو له سوله ییزو لارو خپل غږونه پورته کول. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره سولې ته د رسېدو لاسلیک شوی تړون په کلکه څاري. افغان ولسمشر بیا وایي که طالبان له تړونه سرغړونه وکړي هر څه له لاسه وځي.
تړون مشروط دی. که چېرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي، هر څه سقوط کولای شي.
دې تړون ته جګړه ځپلې کورنۍ په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې هیله منې دي.
خزی په دې مشکلات تو کې مچان له لاس اور کوي، خاوندان له لاس اور کوي. خدای دې وکړي چې تل پاتې سول راسي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې د غرض اوري چې اروپایي ټولنه د روسیې او ترکیې د کړکیچ د مخنیوي لپاره بیړنۍ ناسته جوړوي. ترکیې چارواکي له روسیې غواړي چې د سوریې له موضوع ځان څنډې تکړي.
له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د خبرونې دویمه برخه د انصاف په لټه کې او د ورکه شو عزیزانو او دوستانو په لټنې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه را سره پاتې شي. اته بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لمړنۍ موضوع ته. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د امریکا تر موافقې یوه ورځ وروسته یک شنبه ماښام ویلي که طالبان له خپلو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي. اخوا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو هم چې تازه له دوحې واشنگټن ته ستون شوی ویلي چې له طالبانو سره د شوې موافقې په اساس هر یو کس څارلی او مسؤول ګرځولی شي. امریکا او طالبانو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانگزی راپور ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته یو پیغام ورکړ او هغه دا چې که دا ډله له خپلو ژمنو تیره شي هر څه ګډوډېدلی شي. ښاغلي غنی دغه پیغام یک شنبه ماښام له سی این این تلویزیون سره په یوه مرکه کې طالبانو ته ورکړ.
is condition based.
تړون مشروط ده چې چیرته طالبان په دې څوار لسمیاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغه موافقه ووزي هر څه سقوط کولای شي او مسؤلیت به هم د هغوی په غاړه وي.
And the responsibility will be theirs.
خغلی غنی شنبه او یک شنبه هم په خپل جلا جلا ویناو کې له طالبانو سره شوی تړون مشروط وباله او وی ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبانی مواد څنګه عملی کوي. له طالبانو سره امریکا متحده ایالاتونو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. دغه مشروط تړون لمخې ټول بهرنی پوځیان په څوار لسمیاشتو کې له افغانستانه وزي. د بین الافغاني خبرو تر پایله امریکا له اړوندو خواوو سره خبرې کوي چې 15 طالب بندیان خوشي شي او طالبان له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره همکاري پرې کوي او هم پر امریکا او متحدینو یې د هغوی د بریدونو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو چې تازه له دوحې واشنگتن ته ستون شوی پرون یک شنبه د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په یو مرکه کې وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي خو امریکا هر څه څاري او تش په خبرو باور نشي کېدی. دا معامله په هیچا باندې په باور تړلې نه ده. دا یوه ژوره مجموعه ده د څو میاشتو مذاکرو ښه ارزول شوې او تایید شوې مجموعه او تګلاره ده چې له مخې موږ د تړون هر یو غړی څارله او حساب کتاب ورسره کولای شو. موږ به دا کار وکړو. دا په باور کوم تړلی خبر نه ده. دا په هغه څه تړلی دي چې عملاً په میدان کې ترسره کیږي، نه یوازې پرون چې یو مهمه ورځ وه بلکې د راتلونکو ورځو په مخه هم.
But in the days that follow.
پومپیو ویل دا تړون دوه سری پوزي تطبیقي اسناد هم لري چې د امریکا د ټولو ځمکنیو او بحري قواو د خوندي ساتلو لپاره دی او د کانګرس غړي چانس لري چې وی ګوري. امریکا او طالبانو شنبه تر یوه اونۍ اورکم وروسته موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته ویلي چې دوی به په خپل ژمنو ولاړ پاتې شي.
و موریدل چې افغان او امریکایي چارواکي وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی توافقنامه په جدي ډول څاري. بلورته د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې په افغانانو کې بیلابیل خبرګونونه پرولي. ځینې کارپوهان وایي دغه هوکړه چې ځینې ناڅرګندې برخې لري کولای شي د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي. خو د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي دغه هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هوارولی شي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپورته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د تلس کلنې خونړۍ جګړې وروسته د هوکړې لاسلیک یو لړ پښتنې اندېښنې او خوشبینۍ پیدا کړې دي. د حقوقي او سیاسي چارو ځینې پوهان دغه هوکړه مبهمه او تر ډېره حده د امریکا په ګټه ګڼي. د دوی په خبره دغه هوکړه اجرایي تضمین نه لري او همدارنګه د بندیانو د خوشې کېدو په اړه پکې فني ستونزې لیدل کېږي. د نړیوالو اړیکو پوه خالد سادات وایي
ټول لپاره لوی پرمختګ در سره وسول لپاره د طالبانو د امریکا ترمنځ توافق شوی چې د جګړه ختمي. اما د دې د بین الافغاني مذاکرات مسله په ګونګه پاتې شوې چې طالبانو سره د افغان حکومت رسمیت نه لري وسه پوری او توافقنامه کې داسې افغان سر ذکر شوی دی، یعنی افغان لوري ذکر شوی دی. ممکن د احزاب په ادرس څوک لا شي، د مدني ټولنو په ادرس څوک لا شي.
خو د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د دغه هوکړې لاسلیک کول د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه لار بولي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
زه خپل ورس داد ورتم چې پیډې چې په شروع کې د کوم مطبوعاتي مسایل چې دا د طالب په نه بکړه باندې پاسو شي، مګر زه خپل ورس ته بعد دوه میاشتو دا داد ورکوم چې دا ټول ګټه به په مجموع کې موږ افغان دولت افغان حکومت به کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبه په ورځ د قطر په مرکز د دوحې په ښار کې هوکړه لیک لاسلیک شو. له دې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر او د ناتو له عمومي منشي ینس ټوټلبرګ سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې په سوار لسمیاشتو کې له افغانستان نه د امریکا او نورو هیوادونو د پوځونو په وتلو ټینګار شوی دی. خلک د دغه هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د حقوقو د پوهنځي محصل سرود وای په دغه هوکړه کې د افغانانو او پتیره د ښځو حقونو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دا وای زله هغه وضعیت چې نشي ویل کېده روخانه ده. په اړه فکر کوم ځکه چې د ښځو حقونه او سوکلن لاسته راوړنې پکې ګونګې دي. دا یوازې په خبرو کې ویل کېږي نه په متن کې. د پایلو په اړه له هیلو نه اندېښنې ډېرې دي.
ما زیات نگران هستم.
خدا ادبیاتو د پوهنځي یو محصل خان زمان دغه هوکړه ته خوشبينه ده.
زه ورته ډیر زیات خوشبينه یم چې نړیواله سطح باندې د لاسلیک کیږي. د دې کې چې دا ټول لامل شي
لدی سره په پام کې ده چې دغه هوکړه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي او د افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولت
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې تبصرې کړي، نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سر لیک لاندې چې له طالبانو سره له موافقې وروسته افغانان د دغې موافقې جزئیاتو ته اندېښنه لري او مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز په پیل کې د افغانانو د څو مهمو اندېښنو یادونه کوي او لیکي ډېر کسان د امریکایي ځواکونو د وتلو، د بندیانو د خوشې کولو، د څرنګوالي، د ښځو د حقونو او د حکومت د کنټرول په اړه د دغې موافقې مهمو ټکو ته اندېښنه لري. نیویارک ټایمز لیکي هغه موافقه چې د شنبه په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ وشوه لږ تر لږه یو اړخ څرګندې، او هغه دا چې متحدو ایالتونو او طالبانو هغه څه ترلاسه کړل چې دواړو یې له زړه غوښتنه کوله. د مهال ویش له مخې له افغانستان د امریکایي سرتېرو وتل او دا چې له هغې وروسته به څه پېښېږي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په دې منځ کې د افغانستان خلک دي چې وروستۍ برخه به یې چې څه پېښېږي دوی لپاره څه ډول وي. د هغې موافقې چې له مخې د دوی حکومت څنګ ته شوی او ډېرې مهمې مسلې هم مبهمې پاتې دي. نیویارک ټایمز لیکي په دغه پروسه کې لومړنی خنډ چې ظاهرا په څه کم څلېرشتو ساعتونو کې راڅرګند شو هغه دا چې متحدو ایالتونو د شنبې په ورځ د دغې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د مارچ تر لسمې به د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شي او طالبان به هم له خپل لوري د حکومت زر بندیان خوشي کړي. خو د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې دا به له طالبانو سره د مخامخ خبرو تر پیلېدو مخکې شرط نه وي. ښاغلي غنی وویل زموږ خلک د سولې په اړه اجماع لري، خو دوی په دې اړه چې د سولې لپاره باید څومره قیمت پرې کړي اجماع ته نه دي رسېدلي. هغه وویل په دې اړه به تر هغو چې یوه موافقه ترلاسه کوو خبرې وشي. واشنگتن پوست ورځپاڼې هم د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې موافقې او د هغې پر ځینو برخو د افغان ولسمشر اشرف غنی انتقادونو ته پام اړولی دی. واشنگتن پوست لیکي ولسمشر غنی پرون یکشنبې د بندیانو د خوشي کېدو د لانجمن مهال ویش په ګډون د دغې موافقې پر ځینو برخو انتقاد وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د غنی دغه انتقادونه د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان چې په روان کړکېچ کې یوې نوې مرحلې ته داخلیږي په وړاندې څه ستونزې پرتې دي. په تېره بیا د ښکېلو اړخونو لخوا د هغو شرایطو د پوره کولو په برخه کې چې پر اساس به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي او همدا چې په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر څه حد راکمه شي. ولسمشر غنی وویل دا د امریکا نه بلکې د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې طالب بندیان خوشي کړي که نه. هغه زیاته کړه چې د 5,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه ژمنه نه ده شوې او پر دې موضوع به ښایي له طالبانو سره د مذاکراتو په جریان کې خبرې وکړي، خو هغه باید د دغو مذاکرو د پیل لپاره یو شرط نه وي.
اته بجې او اتلس دقیقې شوې. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. اروپایي ټولنه همدا اونۍ د سوریې په ادلب کې د ترکیې او روسیې د کړکېچ د مخنیوي په لارو چارو باندې یوه بیړنۍ ناسته کوي. د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د یونان په غوښتنه سره ټولېږي. یونان وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې د دغه هیواد پولو ته لسګونه زره هغه پناه غوښتونکي ورسېدلي چې ترکیه یې مخه خلاصه کړې. د ترکیه د دې کار هدف دا ښودل شوی چې په سوریا کې د خپلو عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. په ادلب کې د سوریا او ترکیه د پوځیانو ترمنځ د نښتو په دوام بشري ناورین چې د خلکو بې کوره کېدل او د کډوالیو زیاتېدلې لویې بېلګې دي لا پسې زیات شوی. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ د سوریې په ادلیب ښار کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. دوی داسې وخت سره کښېني چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم او ترکیې پوځیانو نښتو او د جګړو دوام له اروپا سره د ترکیې د پولو د خلاصېدو سبب ګرځېدلی او اروپا ته د کډوالو نوې جوپه روانه کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل په ادلیب او شاوخوا کې شخړې د سیمې او تر هغه لا د پراخې کچې ثبات او امنیت لپاره جدي ګواښ پېښوي. د ښاغلي بورل په نا اروپایي ټولنه دې ته اړ ده چې د ادلیب د لانجو له امله د راپورته شوي ناورین د مقابلې لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړي. هغه وویل د سوریې د ادلیب د وضعیت په اړه بیړنۍ ناسته د یونان په غوښتنه ترسره کیږي، ځکه زرګونه کډوال د ترکیې له خاورې یونان ته د ننوتلو په تمه ولاړ دي. ترکیه وروسته له هغه اروپا ته د کډوالو د ننوتلو لار خلاصه پریښوده چې تیره پنجشنبه د سوریې په هوایي بمباریو کې په ادلیب کې یو شمېر ترکي سرتیري ووژل شول. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کار هدف په سوریه کې د انقرې د پوځي عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې د ملاتړ جلبول ښودل شوي. په څو وروستیو ورځو کې په ادلیب او شاوخوا سیمو کې د ترکیې او سوریې د پوځیانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او هغه څه چې پخوا یو بشري ناورین بلل کېده لا پسې زیات شوی. دا بشري ناورین د لکونه سوریایانو بې کوره کېدل او ترکیې ته د هغوی پناه وروړل دي. په سوریه کې د ترکیې او سوری پوځیانو د نښتو په زیاتېدو د ترکیې او روسیې کړکېچ هم زیات شوی دی. پرون د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار د ترکیې په یو سرحدي ښار کې له خپلو قمندانانو سره لیدلی او ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو ته یې زیات تجهیزاتي او ځاني زیان اړولی. اکار له موسکو هم غوښتي چې په سوریه وهڅوي په خپلو ژمنو عمل وکړي. له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي، په سوریه له خپل نفوذه کار واخلي، څو سوریه بریدونه بند کړي او د 2013 کال د اوربند تعین شویو کرښو ته ستنه شي. موږ له روسیې سره نه د مقابلې پلان او نه کوم هدف لرو. سوریه د روسیې له ملاتړ برخمنه ده، حال دا چې ترکیه د سوریې د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف پرون وویل تمه ده پنجشنبه یا جمعه ولسمشر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په موسکو کې وګوري او د ادلیب پر روان وضعیت خبرې وکړي. پیسکوف زیاته کړه دا به اسانی خبرې نه وي، خو دواړه مشران به د ادلیب د لانجې په حل تمرکز وکړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ که فیسبوک لري، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښکي پته ده facebook.com/azadiar. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته په غبرګون کې ویلي چې اوس افغان مشران له دې ازمایښت سره مخامخ دي چې دوی د افغانستان ګټو ته څومره لومړیتوب ورکوي. دا خبره د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د مارچ په لومړۍ نیټه یعنی پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. په دې اړه نور معلومات د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی په خبری غونډه کې د افغان سولې تړون پر ارزښت، د ممکنه بین الافغاني مذاکراتو پر چیلنجونو او په دې اړه د اسلام آباد پر اندېښنو خبرې وکړې. نوموړي وویل پاکستان تړون یو ښه پرمختګ ګڼي او تمه کوي چې امریکا او طالبان به د لوزنامې درناوی کوي. خو شاه محمود قریشی دوه واره د بین الافغاني مذاکراتو د موضوع یادونه وکړه. د دې په خبره پوښتنه دا ده چې تلپاتې سوله به څنګه ترلاسه کیږي او دا به څوک کوي. د دې په خبره دا کار به افغانان او د هغه هیواد د مختلفو ډلو مشران کوي چې دوی سره کښېني او د سولې چاپېریال رامنځته کړي.
چې لوګ تو امن چاہتے ہیں اب آزمائش آئے گی قیادت کی.
خلق خصوله غواړي خو وس د افغان مشرانو آزمایښت ته چې هغوی د دې پرمختګ لپاره په خپلو دریځونو کې څومره نرمي پیدا کوي او آیا دوی د افغانستان ګټو ته زیات پام کوي او که خپلو هغو ته لومړیتوب ورکوي
یا خپل مفادات کو ترجیح دیتی.
شاه محمود قریشی زیاته کړه په قطر کې د سولې تړون د لاسلیک دستوري په درشل کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات وکړ او د پوینا هغه د بین الافغاني مذاکراتو قربتوب ته غاړه کښېښودله. نوموړي د لاسلیک تر دستوري وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د لیدنې ذکر هم وکړ او ویل چې له هغه سره ځینې نکتې راپورته کړې چې پکې تړون ته د زیان رسونکو په اړه هم وه.
د تاوان رسونکو پر رول سترګې نشو پټولی. تاوان رسونکي ول او شته، په افغانستان کې هم شته او بهر هم. تاسو باید تاوان رسونکي وڅارئ.
شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې باید د خبرو اترو دوهمه مرحله یعنی بین الافغاني مذاکراتو کې ځنډ ونه سي او بلدا چې امریکا په کار ده د افغانستان د غیر یقیني سیاسي صورتحال حل راوباسي. د شاه محمود قریشي تر خبري غونډې یو ورځ لمخه د فروری پر 9 نیټه په قطر کې طالبانو او امریکا یو تړون لاسلیک کړ چې لمخه به امریکایي ځواکونه په مرحله واره توګه له افغانستانه وځي. تړون وایي افغان حکومت او طالبان به بندیان خوشي کوي او طالبان به له القاعده او نورو ترګړو ډلو سره خپل تړون شلوي او د افغانستان خاوره به د امریکا او اتحادیانو پر ضد نه استعمالېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د سولې او د تاوتریخوالي اړوند مسایلو کې پاتې کیږو. په غزنی کې په سلګونه داسې مایندې شته چې په جګړو کې د کورنۍ غړي قرباني ورکړي او د سولې ارمانجنې دي. شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامنې د پولیسو په لیکو کې وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ختیځ لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلې او لوغړه نشه زووسی. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسله والو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوې ده. شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ورمات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې میلادیې څخه د سولې په اړه وپوښتل راته ویې ویل دا یوازې شریفه نه بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې سته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانسي همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا وژل کېږي. ډاکټر امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده.
د افغانستان ښځو ډېر زیات ضرر ولیدو او دا د جنګ تاوتریخوالي مشکلات چې دي دا ښځې ویني او ښځې په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. نو ډېرې زیاتې پریشان دي او ډېرې زیاتې سولې ته خوشحاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی هم وایي ښځې تر نورو ډېرې له جګړو زیانمنې سوې دي، نو ځکه سولې ته هم له نورو ډېرې هیله منې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه میرمنې چې هر ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډېر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسېږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفې او په غزنی کې د نورو افغان برو میندو هیلې سولې ته لا ډېرې سوې دي. دوی د جګړې له شکیلو خواوو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هلمند له ناتالینا خان محمد اسلامیار لیکلي که امریکا نووزی جګړه به دوام کوي، ځکه د ده په خبره حکومت یو نه دی. دی وایي که افغان چارواکي سره یو نشي سوله ممکنه نه ده. مجاهد افغان له ازرنه د لوګر له ازرنه لیکلي وایي محمد اشرف غنی باید د ښه نیت لپاره یو شمیر بندیان تبادله کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجین لیکلي چې د افغانانو لپاره د سولې چانس رامنځته شوی باید له لاسه ونه وځي. د هم غوښتنه کړې چې د توافقنامې ټول اصول باید مراعات شي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي وایي زموږ افغانانو د زړه هیله سوله ده. د هلمند له چای انجیر د محمد خان خیاط لیکلي وایي دا ظلم او تیری دی چې ایران په زوره کډوال راباسي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران 400 افغان کورنۍ په زور خپل کورونو ته راستنې کړې دي. او نورالدین الازار له پکتیا نه لیکلي وایي له طالبانو نه غواړو چې د توافق نامې ټول مواد مراعت کړي، ځکه خدای مکړه د پټکو چې دا هیلې افغانان له لاسه ورنه کړي. او له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې 8:30 بجې شولې. اوس هم پام وکړئ د افغانستان او سیمې د